افغانستان کې د ورځې 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې خو له نیوزیلند سره د افغانستان د کرکټ د رواني لوبې له حاله به مو هم خبر کړو خو پیل دې سات په خبرونو کې د طالبانو حکومت د هرات د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو د کار د پیلې دوه خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ټولنیز شبکه ایکس پانه لیکلی چې د هرات د زندجان ولسوالۍ په سیاب سیمه کې د 2143 کورونو د جوړولو کار پیل شو. هغه ویلي چې دغه کورونه به په معیاري او د ښارګوټي په ډول د زلزله ځپلو لپاره جوړیږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې هڅه کېږي د ژمي له رارسېدو مخکې دغه ښارګوټي بشپړ او کورونه د هرات د وروستۍ زلزلې زیانمن شو خلکو ته توضیح شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د هرات د زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو په نتیجه کې څه باندې 3300 کورونه وران شوي دي او چا همدارنګه د مړو شو شمېر 1500 تنه او د ټپیانو نږدې 2000 تنه ښودلی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم غړی دی. په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور شوی ویلي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 4 لک افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوې دي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډیره غیر قانوني افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې له دې هیواد ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. د اسرائیل پاوز هغه څه د شواهدو په توګه خبر کړل چې څرګندوي د غزې په وروختون کې د تیر شپې 14 د فلسطینیانو لخوا د فایر شوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوی نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې. په دې پیښه کې د په سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. حماس د دې چاودنې په اړه پر اسرائیل اچولې خو اسرائیل وایي په غزه کې ډیره د یوې بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې لخوا فایر شوي توغندي دغه چاودنه رامنځته کړې ده. اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر رسیدو لږ مخکې د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هاګاري وویل چې د یوې څیړنې نتیجه تاییدوي چې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لخوا د ځمکې سمندر او هوا له لارې پر دغه روغتون برید نه دی شوی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د غزې ترانګې په روغتون کې چاودنه چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي د اسرائیل کار نه دی. بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وویل هغو شواهدو چې دلی داسې ښکاري چې دا د مقابل لوري کار دی نه ستاسو. د غزې په روغتون کې له بیګنۍ چاودنې وروسته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ولسمشر بایدن سره خپل پلان شوي کتنه لغوه کړې او د اردن پاچا عبدالله هم هغه سرمشریز لغوه کړ چې په پام کې و دای بایدن د مصر ولسمشر او د فلسطیني ادارې مشر پکې انګډون وکړي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړې لیک ته رای ورکړي چې پر اسرائیل د حماس برید دی و بوګنونکي عمل په توګه او همداراز د ملکي وګړو په وړاندې تشدد او ترڅنګ د غزې میلیونونو اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې په لاره دي په بشري مرستو کې ځنډ غندي. د برازیل لخوا د وړاندې شوي د پریکړه لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبرې دوام لري او هغه متن چې باید رای اخیستو ته وړاندې شي پرون سه شنبې بشپړ نه شو. امنیت شورا له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د روسیې لخوا وړاندې شوی د هغه پریکړه لیک مسوده رد کړې و چې د ملکي وګړو په وړاندې تشدد او ترور پکې غندل شوی او د بشري اوربند غوښتنه شوی و خو د حماس یادونه پکې نه و شوې. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په 2 سویډنی وګړو د پرونی وژن کې برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دې ډلې د اعماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګلي کړې ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د 2 مینهوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس 45 کلن تونسي وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یو کافي کې په ډزو وژل شو. او افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوال جام سیالیو کې نن خپل څلورم لوبه له نیوزیلند سره امپل کړی ده. د افغانستان ټیم په چګټلې او اوس توپ اچونه کوي، یعنی توپ اچونه یې غوره کړی ده. په دې اړه به شیبه وروسته نور تفصیل واوري. خبرونه ملازادی رادیو واوریدل. لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نیز خبرونه ته ځانګړې شوې. خو د کرکټ له لوبې به مو هم خبر کړو. د لوبې البته له نتیجو د ازادي رادیو سپورټي خبریال بختیار ساحل هم داسې برسره وصل دی. ساحل صاحب، راته وایي چې لوبه څه ډول روانه ده؟
نوری صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کابل پر وخت د غرمې نوروسته یو بجه د غسیالي پایل شو. د دې لوبې په افغانستان وګټله، تو پچونه غوړه کړه. دمګړې نیوزیلند په 1400 کې یوازې یو لوبغاړی له لاسه ورکړی چې دوی خل لوبغاړی ډیوډ کانوی د مجیب الرحمن لخوا نه اوټ شو. دوی اویا منډې لري، د منډو شمیره یې زیاته ده. خو تر دې دمه افغان لوري دوه اسانه کې چونه هم غورځولې. دغه کم دواړه لوبغاړي ویلینګ او رویندر چې دمګړې توپ وهنه کوي، د دواړو لپاره یو چانس ورکل شوی چې یو کې چې غورځېدلې. نیوزیلند هغه لوبډله ده چې تر دې دمه په درې سیالیو کې کومه لوبه نه ده بایللې. خو افغانستان بیا په وروستۍ لوبه کې د انګلستان پر وړاندې بریا خپل کړې و. نیوزیلند په د نمرو په جدول کې دویم مقام لري، افغانستان بیا په شپږم مقام کې قرار لري. د نن لوبې پاک لیو بل سم چې ویل کېږي نوري صاحب، هغه دا و چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره د ټولو کرکټ څارونکو پوهانو فکر دا و چې دوی به لومړی تو پوهنو کې خو د توقع خلاف دوی توپ اچونه غوره کړې ده. که څه هم ځینو دا پریکړه او څه زړوره پریکړه بللې ده، خو د افغانستان تیرو سیالیو ته په کتو سره د دوی لاندې چې افغانستان ډېرې سیالۍ هغه وخت ګټلې دي چې کله دوی لومړی توپ وهنه کړې ده او دویمه توپ اچونه یې کړې ده. نو بلیدل شي چې لوبه تر کومه وخته پورې غځېږي.
د دغه لوبې نتیجه د افغانستان ټیم د ټول په ټوله کې پر نتیجې څه اغېز کولای شي په دې سیالیو کې؟
نوري صاحب، ډېره مهمه ده چې افغانستان دغه سیالي وګټي. دا هغه لوبډله ده چې یو څه قوي لوبډله په ټورنمنټ کې حسابېږي. که چیرې افغان لوبډله وکړی شي نیوزیلند سیالي وګټي، دین وروسته پاکستان پر وړاندې ډېر چانس ته، بیا د نیدرلند او سریلانکا پر وړاندې د بریاو چانسونه ډېر دي. که افغان لوبډله 15 سیالۍ پر روان ټورنمنټ کې ګټي، نو د دې چانس ډېر شته چې دوی نیمه پیلوبې ته ورسیږي. نو هر لوبه دوی ته مهمه ده.
مننه کور ودان دی ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحلو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. ز فریده سیال پکې د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو. د اکتوبر 15 د کلیوال خزو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې دا ورځ د کلیوالو ښځو په نوم ونموله، او د نوم ریزل لپاره په 2008 کال کې دا ورځ ولمانځل شو. لا دغه ورځ راهیسی هر کال په نړیواله کچه د دغه ورځ لمانځنه کیږي. د دې ورځې د لمانځنې موخه د کرنې او کلیوالۍ پراختیا، د خورو د خوندیتوب په ښه کولو، او د کلو د بیوزلی پلمن جوړولو کې د کلیوالو خزو د مهم رول او ونډې پیژندل دي. خو نن په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې ساسي په سیمه کې پیغلی خزی او پیغلی جونی او همدارنګ خزی لڅډول ستونزو سره مخامخ دي. البته په کلو کې دې پوښتنې ته به هم ځواب پیدا کړو چې کلیوالې خزی او جونی څډول شون لري، او ستاسي په کلی کې ساسي په سیمه کې تر اوسه پورې کلیوالو نجونو په خپل خوخه واده کړی او کنه، او کله چې په کورنۍ کې تصمیم نیول کیږي څومره یوې پیغلې ته په کلی کې په کور کې د دې حق ورکول کیږي چې هغه په تصمیم نیونه کې خپل نظر ورکړي. نن به په همدې مسایلو خبرې کوو او د نن پروګرام کې به تاسو په تمه هم وسو کې چیرې انجونې نشي کولای موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هر نارینه شوز مخ خګوري دوی د خبرونې ته زنګ وکړي او کولای شي راته وایي چې د دوی په سیمو کې خزي په ځنګل ډول پیغلې انجونې په کورنیو کې څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او همدارنګه څنګه ژوند دوی لري. زه درته د واتس اپ میروایم 00 2 2 4 1 تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده همداشي به زنګ ووهئ راشئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو نن په خبرونه کې میلمنې هم لرم د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه را سره قدرمنې میلمنې هم وسلیږي له شینوارو را سره. نور جهان شینوارې ده چې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ اغلې نور جهان. او همدارنګه بل میلمنه هم فضیله خاکسار سره د ننګرهار د بی سودونه ده. تاسو دوه ستړي مشئ په خیر راغلې. په پایل کې باغلې نور جهان تاسو ته راشم. تاسو راته وایي ساسي په سیمه کې په شینوارو کې د وی پیغلې ژوند څنګه ده؟
د هر سناول سلامونه ونه کې هلي ومنه می ومنه هله ته چې تاسو به خیسته.
اها مګ ساسي راګورو میرا باندې وکي
او به تاسو دا پوښتنه بیا تکرار کړئ.
په خپل کلی کې مو په خپل سیمه کې مراتوال د پیغلو نجونو په اړه وایا چې دا غوي ژوند څنګه روان دی ورزنی چاري څنګه مخې ته ځي؟
زمون په کلی کې خو بس لکه مکتبونه دا شیان نشته. پیغلی په کورونه کې ناست هم دا د کور کارونه کوي او بس خپل ژوند مخې ته وړي. دا خاص شدغه نه لري آینده.
اوس خو خوانځي ترل شوي د لیدې په خام هم داسې هیڅ دغه نه و. په کلی کې مو خوانځي یا داسې اوځای چلته نجونې ورشي درس وایي داسې څه نه؟
نه نه هلته خو خوانځي نشته د نجونو لپاره. هلکانو لپاره شته نو نجونې بیخي د تعلیم څخه محرومه دي په شینوارو سیمه کې. خلاص
نور راته وایا هلته چې انجلۍ سهار راپاسیږي یوازې د کور کار نه علاوه یا که د کور کار وي مثلا یو پیغله په کلي کې کوم کارونه کوي؟
کلي کې همدا د کور لکه پخلی کول دي او همدا بهر د پټي کار دی اوبه راوړل دي ځکه چې کلي کې د اوبو داسې خاص دغه نشته نو دې لپاره د نور ځاینه کوهي دي شان ته ځي اوبه راوړي همدا د دې کارونه دي.
ګودر ته ځای حتمن د دا کیسې او د خبرې خو به کله کې ډېرې زیاتې وي لکه چینې ته ځي یا سیند غاړې ته ځي. نه پوهېږم چې ستاسې په سیمه کې به داسې واړه واړه چینې وي نه به وي او به له کوم ځای نه راوړئ ویالې ته ځي؟
او ویالیم دی لکه کوم چې لنډې ویالې وي هغې د کالو مینځلو لپاره همداسې نورو دغو لپاره د هغې نه اوبه راوړي. بیا د څښاک لپاره داسې یو خاص چینه وي او پاک ګودر وي چې هغه لري هم وي خو دوی مازدیګر کې ځي چینه کوي په یو ځای ټول ځي یا سهار کې ځي هغه ځای نه اوبه راوړي.
مندنه چې تاسو سره د شنوار وضعیت شریک کړو. روسو بیرته راوګرځو. نورې پوښتنې هم شته چې له تاسو وکړم. خو به فضیله جانې ته وخت ورکړو. غلې فضیلې تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلې. تاسو راته وای په بیسودو کې د وی پیغلې ژوند څنګه ده؟ فکر کوم چې د فضیلې اړیکه بیا هم موږ سره پرې شوې ده. هڅه به وکړو چې اړیکه بیرته راوخلو. فضیلې جانې کې ټلیفون سره نږدې یا تخنیکي همکار وایي چې اړیکه یې شته ده خو دا چې غږولې نه کوي. موږ به هڅه وکړو چې بیرته ور سره بیرته زنګ ووهو. تاسو ورته یو ځل بیا زنګ ووهئ که چېرې دغه ټلیفون نه لرې وي نو یو ځل بیا ټلیفون واخلي. اورېدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه که نجونې نشي کولای چې موږ ته په دې خپرونه کې زنګ وکړي او خپلې ستونزې راته ووایي نو د کورنۍ نارینه خو کولای شي چې زموږ خپرونې ته زنګ وکړي او دوی ووایي چې په کلي کې د یوې پیغلې د یوې ښځې ژوند څنګه وي له کومو ستونزو سره مخامخ وي او په ټوله کې تر اوسه پورې په کورنۍ کې چې ولوی پریکړه نیول کیږي په څنګه ډول کله چې د وینځلې د ژوند په اړه باندې د وی پیغلې د ژوند په اړه باندې د واده تصمیم نیول کیږي څومره پکې د وینځلې د حق ورکول کیږي په دې مسایلو سره خپل نظرونه شریک کړئ د خپل سیمه حال راته وایي. تاسو د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 00 2 2 4 1 4 1 تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده همدا شی به زنګ ووهئ او خبرې را سره وکړئ. فکر کوم چې تخنیکي همکار فضیله جان بیرته وصل کړي. فضیله جان تاسو موږ خک لري؟ فکر کوم چې فضیله جان الله هم مصروفه ده د چې کله بس مخه غوري را سره بوسلګي ورته پته مشو. اغلی نور جهان که تاسی را توای ده زکر و موضوع مو یاده کرده چه تاسی پسی مکی کلو نکی گی چه خونزی نشته ده و نشی که ولی چه انجونی خونزی و تلارشی کلی که مو چه تومره میرمانی دیده بنا طولی به سواده و یو دسی کم گرنی تصمیم نواله ده چه لکلی ووزی چه نوری پنور زیونی که زکری و کلی کنه
داسې خاص خو هیڅ کورنۍ تصمیم نه دی نیولی. لکه زموږ په ټول مکمل شینوارو کلي کې اولنۍ چې نه زه یم چې ما دا تصمیم ونیو زه ښار ته راغلم مسافري مې وکړه زه خپله خاله کور کې مې ژوند وکړو او د شپږم پورې ما هلته کړی و نور نو نه کېده ځکه چې استادان نارینه وو ما سره جنکۍ نه وې چې ما هغې نه درس ویلی وی نو زه دلته راغلم دولسم اخلاص کو نور هېڅ یو جینۍ نشته چې دا تصمیم ونیسي او یا داسې یو فکر ولري او نه هغوی ته د کورنۍ اجازه ورکوي. ډېرې جینکۍ شته چې ډېره مینه لري تعلیم سره ډېر ارمان کوي هغې پسې مګر د هغوی کورنۍ اجازه نه ورکوي چې دوی تعلیم ته ووځي.
تاسو چې کله تصمیم ونیو چې کلی نه به وځئ په کورنۍ څنګه راضي شو چې اجازه درکړي او نور ترونه ماماګان دا کسان څنګه وځکه چې حتما د دوی رول به هم وي؟
او بالکل زما ماماګان کاکاګان ټول تر اوسه ما سره مخالف دي یوازې زما مور پلار چې ډېر زیات سپورټ کړم او زه دې مقام ته راورسولم نو کور د کلی خلک ډېر زما په خلاف تر اوسه وایي چې دا ښار کې تعلیم کوي او یو خاطی خبرې کوي خو مګر ما د چا خبرو ته غوږ نه نیوم.
فکر کوم چې فضیله جان راغلی ده هغه باندې به یو غږ وکړو. فضیله جان که زموږ غږ لري ستړي مشي. فضیله جان تاسو راته مننه تاسو راته وایي چې په بیسودو کې د وی پیغله ژوند څنګه د سهار چې را پاسي کې تر مخه مڅ کوي
بس کلی جان ده نو چې پیغله چې د خوب نه پاسي کې اول خو د کور کار وی خوای او دا چې ګانی پټی ده دا کارونه د کلی جان پیغله ولا کارونه په خپل د لاسی کارونه هم کور کې کولای شي لکه دا خامک دوزی دا شیشه دوزی دا چرمه دا دا سلمه دا دا شی نه په کور کې هم کیږي او کچیر ته پیغله کوشش وکړي دا کارونه په کور کې هم کولای شي او ستونزې مشکلات خو هر چیرته دي تر څو چې دا
فضیله جان ویلې چې د کور کار کوي د کور کارونه مثلا څه کار کوي کور کار کې خو آشپزیم راځي د کور کار کې خو توم راځي د کور کار کې خو چای تیارولم راځي په دې کې چې یو څوک په کور کې وي څه به کوي؟
په کور کې آشپزیم شته اوبه راوړلم دي لکه زه جارو کولم دي دا غوا او دا چرګان دغه مالداري هر څه کار غواړي یعنی هغې ته چې پیغله نه یا د کور کس نه یي نشي کولی نه کېږي اصل کې
یعنی ساسی په کلی کې د نجونی یا مېرمنې چې دي سربېره پر دی چې مثلا ډوډۍ پخې چای تیاروي کالی مینځي کالی اوتکي ظرفونه مینځي او ویلی جارو کوي دوی چرګان او غواګانو ته هم رسیږي او هغه غوجل چول خواره وستل کور ته یا چرګان ساتل دا هم د مېرمنې ټول کوي؟
کېدای شي کوي ول نه کوي چې کور کې تلی خو یوازې دا کار نشي کولی یعنی غوا ته چرګان ته دا شینه ښځې هم دا کارونه کوي ځکه چې بعضې کورونو کې یوازې ښځې سړي مشکلات ډېر وي ځکه چې زه خپله خاوند نه نشته مړ شوی وفات شوی دی دواړو لورګانو سره دغه کارونه کولی شم کور کې نو دا مشکلات شته بازی کورونو کې.
بیا فضیله جان تاسو خپل عاید لکمل تر لاسه کوي د کور مصرف لکمه کوي همدا چې د غواګانی ساتي شو دي خرڅوي هغي خرڅوي
بس د دې نوم لاس تر اورم او ز خپل لاسي کارونه کوم د دوه کارونو تم لاس اچول د کارونو کې زما ګټشته کولای شم چې خپل دواړه لورګانې یو هدف پورې ورسوم د دې مصارف وکړم دینه.
نور جهان تاسو تر ازم که تاسو راته وای په کلی کې زیاتره مېرمنې په پټو کې خاوند سړو سره خاوندانو سره کار کوي دوی لګیاوي سربېره پر دې چې د کور کار کوي تاسو د کلی ژوند کتلای که تاسو خار کې اوسئ خو د کلی ژوند په راته وای هلته د نارینه ژوند سخته که د ښځې
تاریختي وایم هلته د دواړو ژوند سخته خو بیا ډېر چې د ښځې ژوند سخته ځکه چې هغه سربېره پر دې چې د خاوند سره د پټي کارونه کوي نو د کور ټول کار هم په هغې باندې د ماشومانو د پالنه د کور کارونه دا ټول دغه مسولیت دی او د خوندان د کلی د سيدي چې هغه ځ کله د کور کار خپل خزي سره نه کوي دا یو عیب او شرم ګڼي هغه نو د لپاره د خزي جن سخت دی
او دا کارونه چې کوي دا کارونه چې تاسو اوس یادونه وکړه او مخکې فضل جان یادونه وکړه څومره بیا دا نارینه لکه اوس خزه نارینه اوس په پټیو کې کارم کوي غوام ساتي یا چرګانم ساتي نارینه به څومره د کور په کارونو کې خزه سره ونډه اخلي
او به خیر د اخیری خبره باندې پوین شو
نارینه بیا څومره ما کوشش کوي چې خزه سره د کور په کار کې لاس ورکړي هغه ور سره وکړي لکه نارینه بیا کوشش کوي چې د کور کار وکړي کنه
لکه تاسو خو ما وختي وویل چې د کلی خلکو ته دا یو عیب او شرم ښکاري چې زه څنګه خپل خزي سره د کور په کارونو کې برخه واخلم نو نارینه هیڅ کله د کور په کارونو کې خپل میرمن سره برخه نه اخلي
نو اوس په کلی کې چې نارینه ژوند کوي د دوی کار څه د دوی څه کوي
دوی هم دا د بهر کارونه د پټي کار کوي یا هم د سي دیاري کوي یو بل څه کوي خو لکه د کور کار مطلق نه کوي خپل میرمن سره
تاسو به من په کلی کې ژوند کړی داسې خزم کتلی و چې هغه په پټو کې کار کوي کله چې بیا خزه د خپل خاوند سره په پټیو کې کار کوي بیا نارینه د دینه د احساس نه کوي چې ولې میرمنه ور سره په پټی کې کار کوي یا هغه غوګانو ته چې زی صفاکې لکه غوجل چي یا چرګان ساتي د دینه بیا نارینه د احساس نه کوي چې ولې میرمن دا کار کوي او دا بیا میرمنه سره بیرته کومک نه کوي
نه نه دا احساس فکر نه کوم کو دوی سره وي ځکه د ډیر وخت نه بس دا د سیو رواج دی چې خزه د پټیو کار کوي مګر سړی کله د کور کار نه کوي
اوس تاسو په ان باندې دا چې دا وضعیت مو کتلې دي څه دا سیلت کې د لایشي چې نارینه دا فکر کوي چې راغله خزه سره کار وکړي دا ورته یو شرم ده خو که خزه غ سره پټی کې کار کوي شرم نه ده
د دې لایلت هم دا د تعلیم نه لريواله ده ځکه چې دوی د خزه په حقوقو او دغه باندې خبر نه دي نو دوی دا یو شرم ښکاري کچېره دوی تعلیم کړي وي دوی سره به دا احساس وو
ډیر زیاته مننه زموږ بل قدرمنه میلمنه هم وصل شو زینب ملکیار تاسو ستړي مشه غلی ملکیار په خیر راغلی نن موږ په دې موضوع خبرې کوو چې په کلو کې کلیوال خزي سره ول ژوند لري او ستونزې اوند څه دي تاسو راته وایي چې کلیوال خزي تاسو په ان باندې څه ډول ستونزې لري او ژوند دې څنګه ده
د کلیوال خزي نړیوال ورځ دې ټول ته مبارکي خو دې وکړي همو دا کلیوال خزي کلی کې ژوند کوي د ډیرو سخت مشکلات سره مخ دي اصلا د دوی حقونو ته یعنی توجه نه کیږي هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي هغه حقونه ته توجه نه کیږي خدای وکړي چې دغه مشکلاتونه را بیرون شي او خپل هغه حقونه چې د لاس ورکړي بیرته خپل لاس ته راوړي نو کومه وګورو په کلی کې خزو ته اصلا د خزو په سترګه نه کتل کیږي هغه ته د دوی هغه حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي په مکمل ډول د دوی نه اخیستل شوي دي یعنی هیڅ اصلا د خزو په صفات ورته نه کتل کیږي کومه تاسو وګورو د موږ نارینه په کلی کې خزې یعنی ډېرې قایدې دي د هر نگانه که ورته وګورو یعنی دوی نشي کولای هغه حقونه چې دوی لري لاس ته راوړي هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي په هغوی باندې یعنی دوی لاس ته راوړي دوی دغه ورځني ژوند مخکې ویسي نو د هر لحاظ نه که هغه موږ ورته وګورو د ډېرو ستونزو سره مخ دي
زینب جانې که دا راته وایي زموږ دوه نورو میلمنو یادونه وکړه چې په کلي کې ډېر د کاري ډېره برخه که هغه بهر له کوره وي او که د کور دننه دغه خو مکمل ټوله ښځه کوي ظرفونه مینځل کالی مینځل ډوډۍ پخول کتغ پخول دا ټول یوه ښځه کوي له کوره بهر مثلا اوبه راوړل چې باید یو نارینه یې راوړي دوی ګودر ته ځي اوبه راوړي یا پټو کې کار کول یا همدارنګه چرګان ساتل یا غوجله چول شدا هم د نارینه د بهر د کاري و برخه ده ولې د نارینه ټول دغه کارونه په خزو باندې ورچولې دي
خدای فکر کوي چې دوی هم د ښځې یعنی دوی باید کار وکړي ښځې باید کار وکړي یعنی خو ما ویل چې خلاصه چې دوی هغه حقونه چې باید یعنی د حق نه ده چې ښځه بیرون لاړه شي هغه کارونه چې دي نږدې دي نارینه باید وکړي هغه ښځه بیکار کوي ځکه ښځې ته دلته د هېڅ ښځې په سترګه نه کتل کیږي اصلا دوی ته فکر کوي چې دوی یو نوکري دي یعنی کدوی ته دلته سم تحصیل یا د تعلیم برخه دلته نشوي وای نو هیڅ کله به ښځې دلته د دغه سې مشکلات سره نه وای مخ شوي. د دوی علت همدغه ده د ناپوهۍ چې دوی نارینه ناپوهه دي، دلته د تعلیم برخه نشته په کلیو کې، په افغانستان کې په ډېری کلیو کې، په ډېری ولایتو کې، حتی ډېری کارونه یې د نارینه وو په ځای باندې ښځې کوي بغیر له دې نه چې یعنی ګودر ته لاړ شي اوبه راوړي پټۍ کې کار وکړي. همداسې بوټی د مو چورته چې دا لرګي او خاص چې راټولوي دغه ته په غرونو کې، یعنی دغه مال حیوانات، یعنی دا مال رمه چې پی دا ټول، یعنی دا د نارینه وو کار ده. خو متاسفانه چې د ښځې دې ته مخه کړې ده، نو د خپل ورځني ژوند د تیرولو په خاطر باندې، د خپل نفقې د راوړلو په خاطر باندې دلته د دوی مشکلات سره مخ دي.
زینب جان، دا دومره کارونه چې ښځې کې نارینه څه کوي؟
نارینه سیال صاحب هغه په کور کې ورته ځانونه خان نیولې دي، وایي چې زه خو خان یم کنه. خو خانتوب په دې باندې نه کېږي چې دوی ځان ته ملک ووایي، دوی ځان ته خان ووایي چې زه خان یم، یعنې زه ملک یم، زه دا کارونه باید ونه کړم. په دې باندې شرمېږي، نو د دې په ځای چې هغه ونه شرمېږي دا کارونه نه کوي، نو هغه اخلي نو په ښځو باندې اچوي چې ښځې باید انجام کړي یا ښځې باید وکړي.
مننه تاسو بیرته راوګرځم. زینب جانی ورزم فضیلې تاسو راته وایي تاسو یادونه وکړه چې خوان وفات شوې دی او اوس د دوه لورګانو سره د ژوند کې هغه مهال د چې خوان ژوند دی و څومره مکارونه سره ویشلې و څومره مودا کارونه تقسیم کړي و تا هغه وخت کور کې څه کول او خوان به هر کم کار کول.
کله بیرون لو زو هم سره تللم دا غوا دا شینه کارونه به ما کول هغه هم به کول سینه چې واجب په ما. او بیا هم هغه مشکلات چې په خزه باندې وي لکه د کور کار مکمل هغه خزه کوي او بیرون چې سړی وي هغه سره هم وګه وګه بیرون وي دا مشکلاتونه زما خاوند سره هم مالاله او اوس هم به ماله چې د دوه لورګانو سره یوازې ژوند کوم. هغه وخت هم مشکلات او اوس بیا هم.
فضیله جان د خپل ژوند کیسه دی راته وکړه. څو کله نوې چې واده یې کړې او کله چې واده کولې درنه پوښتنه یې کړې و چې چاته دی ورکی دا لکه څه خوخ ده کنه؟
زما د ژوند په اړه یعنی د کله چې واده کېدلم دیارلس کلن عمر مې بس دا پوښتنه مانه نه شوي ځکه خو دا د کلي رواجونه دي چې وایي د جنینه والې پوښتنه کوي د مور پلار په خوښه باید یو چیرته واده شي. د مور پلار په خوښه چې نه وي بیا د جنۍ او د هلک واده نه شي کېدلی ځکه دغه مشکلات دي کلي کو بد ورکول دي لکه د هلک په بد کې هم جنۍ سوځېږي او دا پوښتنې کولو په هکله چې یعنې جنۍ واده وکړي خپل په خوښه نه وي د مور پلار په خوښه یي دغه مشکلات شته.
بیا چې د مور پلار په خوښه دی واده وکړه عمر دم ډېر کم چې را واده شوي بیا خوان په کور کې د پاغې دیارلس کلنۍ عمر کې څه کار کول او تا ته څه کار زده و که نه؟
بس کار خو مې زده نه و. دیارلس کلن عمر خو یعنې دې وخت کې دیارلس کلن عمر هېڅ شی مې د هغه خپله ماشوم وي خوان په کور کې هر کار ما کوو څه چې هغوی کوو ما هم ورسره کوو هغوی ته مې کتل هماغه کار ما کوو دې کار راته وښود چې دغه کارونه ته به کوې بیا مجبور وم نو چې کوله مې یا نه کوله هغه کار به مې کوو.
ډېره زیاته مننه فضیله جانې. بیرته به تاسو راشه. نور جهان که تاسو راته وایي تاسې هم د کلي ژوند کتلی دی هلته په ټوله کې د غنجونو چې رالویږي او بیا بیرته داسې لکه څنګه چې د فضیله جان یادونه وکړه دیارلس څوارلس کلنۍ کې بیرته ودیږي بیا هغه خپله مور کیږي بیا مسؤلیت همداسې پاتې کیږي دغه وضعیت تاسې په سترګو کتلی اوس مو زده کړې کړي دي څه تصمیم ونیولی ده چې د دې وضعیت د بدلون لپاره په خپل کلي کې څه وکړي او داسې څه فکر درسره شته چې دا خلک که چیرې ته ورته وای چې دا ښه کار نه ده چې نجلۍ دومره کم سن کې څوک واده کړي خلک به یې درسره ومني که نه؟
ولې نه، دا تبلیغات خو لکه ما اوس نه شروع کړي. زه ډېر زیات هلته فعالیت کوم، کوشش کوم چې د دې دغه نه خلک وژغورم. خو بیا هم زما خپله خویندې چې هغه وخت زه لکه وړه وم زما خپله خویندې څوارلس کلنۍ کې واده شوي دي اوس هم ډېری خلک همدا رواج لري په کم عمر کې جونې ورکوي حتی د خپل واده تر ورځې پورې هغه چینۍ د خپل دغه نه خبر نه وي کوژدې ورکړې نه چې کله واده کېږي په هغه ورځ خبرېږي نو په کلي کې داسې یو رواج دی.
اوس په ټوله کې ستاسې په کلي کې وضعیت څنګه دی؟ څه بدلون نه دی راغلی؟
هو نسبت پخوا ته لږ بدلون راغلی ځکه پخوا بیخي پوښتنه نه کېده. زما داسې یو ملګری م وي چې د واده تر ورځې پورې تاسو باور کوي هغه د خپل د ورکړې نه هېڅ شي نه خبره نه وه چې کومه ورځ دې پسې واده راتلو هغه ورځ دا خبره شوې داسې ملګری م
پروبلم شته خو اوس چې دی نسبت په خاطر لک ترکی شوی او کله چې چینه ورکې نو حتمان ورنه پښتنه کوي مګر په خانه کې
یعنی ساسی پسې مې کې اوس پلارونه خپل لورګان پښتنه کوي چې د الګ د خوخیږي نه د خوخیږي کنجلې نه او کې بیا څه کوي
بیا تسلیم نه سي نه ور کوي اوس خده
ول ور پاره راته وای څومره پیسې بیا پنځونه باندې دوی اخلي
ول ول تاسې زمونږ ځای کې خوش پګ لکه کلدار پورې اخلي
نارینه چلته د تاسې مخکې د یادونو کړې دی اړ کې یا پټو کې کار کوي بیا دا پیسې پوره کولای شي کني شي پوره کولای بیا څه کوي دوی کوم طرف ته ځي کنه ځي
هو پوره کولای شي هغه خپل د څه کې یو لور بل ځای کې ورکې هغه پیسې اخلي دي کې ورګي خو یو کار جوړي دا پیسې پوره کوي نو
فضیلت جانې که تاسو راته وایي تاسو چې کله واده کول پلار کور مو در باندې څومره روپۍ اخیستي وي
پلار کور مې والله دا اکسکت خبر او سپورې ما نه پد دې خبر نه چې څومره روپۍ اخیستي خو پیسې اخیستل شوې دي په ما یعنی دونه کم عمر کې او په واده شوې سړي سره بے پیسو نہیں کی گئی یعنی آگے وہ پیسے ورکڑی تھی ورکڑی میں
فضیلہ جانی اوس د غزوانانو ته چګوري په زنګل ډول اتمن د خار نه د کلین لری په خار کې بخپل خپلوان لري او به د کله کتلې وین جنو ودونه بدیم کتلې وی د لکانو ودونه بدیم کتلې کله شې داسې وضعیت ګوري زړه دې نه راځي چې کاش کې دغه مرحله به تر تاوی دلې شي تمام داسې په خپل زړه او په خپل خو خواده کړای وي او په قرار چې له کوم ډیر شوي وي او اوس چې خپل لورګان دي دوی ته دې څه تصمیم نیولای
بس هغه څه چې په ما تیر شو اوس دې ته داسې تصمیم نیولی چې زه خپل یو مور یم په ما څه چې تیر شوي دي نه غواړم چې په دې باندې تیر شي دغه تصمیم نیولی دی یعنی چې زما ژوند خراب شو زه دې ژوند نه شم خرابولی دونه کم عمر کې وادونه او دونه بې پښتنه واده یعنی بې عمرې واده ته برابر نه دې شی نه ته مې پام دی
خو په کلی کې کدی ستونزې پړم راته وای کله چې چلې لګي او څو عمر شلو نه واره وړي بیا ورته وای چې زړه شو په کور پاتې ده که چېرې داسې ستونزې سره مخ شي بیا به څه کوي او هغه نجونې چې لا په کور پاتې دي عمرونه یې له شلو ډېرې دي بیا خلک زړه ښه کوي چې وکړي که نه
بس هغه بیچارهګان هم وایي چې نه د دې عمر خو ډېر شوی دی زړه شوی ده په کور ناسته ده یا څه خبره به وي د دې منځ کې چې دا جنۍ نه ورکوي کور کې زړه کړې ده دغه خبرې دي په کلي کې
بیا خلک څه کوي دا همداسې نجونې چې هغوی له عمر ډېر اوښتی وي چې پاتې وي هغه بیا خلک نه کوي همداسې پاتې وي
هغوی بیچارهګان د پیدا کېږي یا په ونه باندې یا به د سړي ښځه مړه وي مجبوریت دپاره هغه ښځه زه ها چې نه کېان ځان ته نکاح کوي دا مشکلات بیا شته دا غجنه خو خی یعنی بیا بس د کورنۍ ته یو دغه برابر شي چې دا خو په کور زړه شو را باید ته بل کور جوړ کې دا باید ورکوم دا مشکلات بیا په جنې باندې راځي
د ستونزو په اړه ته د پیغلو نجونو په ځنګل ډول هغه چې په کورونو کې ناستې وي لکه برندارګانی کور کې وي او هلته بیا پیغلې اندریان د دغې ښځې وي د دې نجونو ژوند څومره سخت وي چې لا ورته سړی نه پیدا کېږي چې ورکی
دا غو ژوند هو بیا هم څنګه د چې کور کې ورندارګانی ژوند خراب یعنی د کور کار هم ډیری ورندارې چې نه سي چې زه د خو انګورم د کور دا انګورګان څه د پاره دی باید د کور کار وکړي د کور کې غلي دي کار وکړي دا غو مشکلاتونه وی یعنی د مکتب لحاظ نه د هر څه نه بیا پاتې کیږي ځکه چې وای دا د کور په لاره باید ټول کار وکړي او د ورندار خو بس بیا ماشوم باندې شي یا د پلار کوري چلار شي او پیغلې جنکیانې بیا همدې کې سوځي بیچارهګان هم د قرآن شریف نه پاتې کېږي دین نه پاتې کېږي او د بیرون تګ راتګ نه هر څه نه بیچارهګان کور کې پاتې نو
فضیله جانې ستونزه چیرته ده ځکه چې ورندار هم یوه ښځه وي او اندرور هم یوه ښځه ده دوی ولې په خپلو کې بیا او بل باندې دومره زیاتای کوي دونه او بل سره تیرې کوي چې هغه ټول کار په اندرور چي ورندار زی کله اندرور ظالم شي په ورندار باندې دلته دا ولې د یو خزه په بل باندې داسې ظلم کوي داسې ور سره زیاتای کوي
خو همدغه متاسفه نه چې هر یو په کور کې خپل انګور یا ورندار په کور کې لري څه چې پاغه او پیښ وي یا په بل کور کې چې واده شي د کور تربیه هغه ته ما غوښته ورکول شي چې څه په د خپل ورندار په هغه تیر کړی وي خپل په اندروزان یا ما غوښته کوي چې نه پاغه په پلار په کور کې
پاغی باندې وراندارګانې کړي، بیا بل کور ته چې هغه پیغله وادي شي هماغه خوی په هغې باندې په ما باندې وراندار دا کارونه کړي دي، باید زه هم هماغه سې اوسم ځکه چې زه هم خو یې ګورم په دې کور کې اوس. دغه مشکلات دي
دې برخه کې اساسې پان باندې سونځ چیرته ده چې دا چنجلې خپل سختي کتلې وي، بیا چې خپل ورندار شي په خپل اندروګانې باندې داسې سخت راولي، دا هم فکر کوي چې لته نه پوهې ده چې دوی زده کړې نه دي کړي کوم بل څه سونځ مشته ده.
بالکل بالکل، دا هو لته نه پوهې ده کچیرته دی او د مکتب د پاره یا د یو چیرته بیرون وتل او د پاره یو زمينه دی ته مسایې ځوي یا بیرون خلک کیدل تا یو بل سړی وګوري سترګې خلاصېږي ګوري یو بل، او په کور کې چې پاتې نو څلور دیوالونه بس په حصه کړي او بیرون تګ راتګ لپاره دی بیچارهګان هو محروم دي چې قلال په کور کې ناز دی سم نه ګوري، صرف همدا د کور جنجال دی جارو دی دا خوجل پاکول دي دغه ډوډۍ پخول دي دغه کارونو کې مصروفي، او د بیرون تګ لپاره یې او دغه ورته نه برابرېږي، د کور یو مشر نه پریږدي هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغه باید بیرون لاړ شي ځکه چې د کور پیغله ده دا د کور نه وځي بیرون به ورکسي نوم بدي کېږي یا به څوک خبرې کوي، دغه مشکلاتونه ډېر دي، دغه احساس د کور په مشرانو کې نشته.
مننه فضیله جان تاسو بیرته راسته مغل نور جهان که تاسو راته وایي په کورنیو کې تاسو به هم دا وضعیت ډېر زیات کتلی وي سربېره پر دې چې نجلۍ ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د انتخاب حق نه ورکول کېږي، د تصمیم نیونه ورسره نه شریکېږي. یوه بله مسله زه غواړم له تاسو وپوښتم، په کلو کې یا په ټوله کې دغه مسله یو څه پراخه ده چې د کور نارینه زیاتره وخت چې مشکلات رامنځته کېږي ښځینه که هغه خور وي که هغه مېرمن وي وار ور باندې کوي وهلم او ټکولم پکې وي، دا مسله څومره تاسو ته د وی شي دا په کلو کې مشته ده؟
تو هوس لګ را کم شوی مگر شته دی، بس یو عادي خبره چې یو خاون غوسوي یا یو خاخه یو خبره وکي خاون باندې بد ولګي بس هغه باندې وال گزار وهل ټکول دا خجل پاره دی.
د د د د ورونو په اړه ته وایې غوې مخویندو سره مداسي پر خورت کی؟
نه نه ورور فکر نه کوم که اوس وخت کې وي ځکه چې ما ډېر داسې لیدلي چې ورونه خویندو ته بیا مینه ورکوي مګر خاوند ښځه وهي، دا خبره شته.
که د کلي د ژوند د پخو اړخونو را سره خبرې وکړي سربېره پر دې چې دا ستونزې چې تاسې یو فضیله جانې یادې کړې په کلي کې به وي ښه والی د ژوند هلته څه دی او داسې څه ښایسته دي په کلي کې چې هغه کلیوالې ښځې له هغې خوند اخیستلی شي؟
یو خوال ته چې دی لکه تګ را تګ په آزاد ډول دی، رش نشته، بل چې دی منظرې ښایسته دي اوبو ته ځي په آزاد ډول لکه ښځې ګرځي لکه د ښار غوندې ژوند نه دی قید ژوند، نو دا ښکلی دي نو سخت ښایسته نشته.
او سربیره پر دې چې تاسو په شینوارو کې خوندین او په نورو ولسوالیو کې چې تاسو سره نږدې وي هم انجونې هم داسې لزده کړو محرومي وي دوی نشو کولای چې خوندین او تلل شي؟
او بالکل، مونږ سره چې کومه ولا سوالې دی لکه نازیان دی عبدالخیل دی د سینور دی په ټولو کې تر اوسه پورې خوندین نشته، اوس خو بیخي نشته خو په خا هم نه و.
نور جهان کدام را ته وای چې ساسي پسیمه کې دغه خوندزي بندي زده کړې نشته د انجونې زده کړې نشي کول، کله چې یو میرمن ناروغه کیږي ته وای چې ونجلې ناروغه کیږي یا غدا سي ناروغي وي لري چې اواز یې کولای شي خزینه ډاکټر ته وای یا د یو خزي ماشوم پیدا کیږي دوی بیا چیرته زی؟
ځینې زمونږ په کلي کې کوم یو دوه پاکستانی ډاکټر یې پاکستان نه راغلي دي چې اره کم قیمته دا واخر سي هر څومره پیسې خلې څوک سویل نشي خپل وطن ته ګټه کوي پیسې دي ځینې وړي ته خپل وطن ور باندې جوړي، نو راځي د پاکستان زیاتره ډاکټران راځي زمونږ په کلي کې مینه خاني جوړي امغه ته زی ټول خلک
هغه ته بیا د اساس د سیمې نارینه خو څه مشکل نه جوړي او ورته نه وای چې مخ پټ کوي یا
نه نه هغه هیڅ مشکل نشته، بس خزینه ډاکټرانی دي لکه خزینه پاکستانی ډاکټرانی راځي زموږ په کلی کې فعالیت کوي.
مننه فضیله جان، تاسو راته وایي تاسو خود ما شومان هم لري ساسي پسیمه کې وضعیت څنګه ده؟ غلطم چنجونی خوندزي وته نزي التم د نورو هیوادونو نه خزي راځي کار کوي پاکستان نه راځي کنه افغانان ډاکټر نشته ده؟
بس د سې فکر وکړ چې هغه هم دا خبره ده خور ریښتیا ده چې د بل ملک ناراضي دلته
ځان نه خپل ډاکټر یعنی الته تعلیم تحصیل هر څه زده کړي دي. زمونږ په وطن کې متاسفانه چې دغه شین نه خزینه نارینه خودونه نه د خزینه ډاکټران یعنی کم دي نشي کولای چې خپل تحصیلات مخې ته ویسي. هغه ځینه راځي دلته ډاکټر یو بس مونږ هم هغې ته ځو دوا اخلو بیرته کور ته راځو. مونږ مجبور استو چې هم هغې نه دوا واخلو ځکه چې زمونږ په کلي کې بل ډاکټر نه ښار طرف ته نشو وتلی د کور مشکلات دي.
فضله جانې تاسو مکلف یا نارینه ته د دې یادونه نه کوئ چې دا ګوره د بل وطن نه ښځه راغلې ده خپل وطن یې پریښی ده راغلي زموږ په لرې پرته سیمه کې کار کوي پیسې ګټي که چېرې زموږ اولادونه درس وایي یا موږ درس وایو دغه مسلې تاسو ورته نه یادوئ؟
دغه مسلې چې موږ یاد کړو هغه وایي چې موږ د کلي خلک استو هغه په ښار کې زده شوي لوی شوي هغه اقتصادي وضعیت ښه و چې کړی ده تحصیل او دغه مشکلاتونه دي. نو زه به تاسو وایم دا د ښار او کلي دغه کې یو څه فرق شته چې د کلي او ښار کې یعنی تحصیلات د خزینې شي کولای دونه ښار طرف ته چې لاړ شي ښاریان هم مکتب ویلی شي.
خو په کلي کې دولتي ښوونځي خو ټول مفت دي چانه خو پیسې نه اخلي کنه کتاب هم ورکوي ورپسې
دا خبره ده صحیح ده. ښوونځي ته تګ راتګ یعنی هغه نجونې ځي چې عمرونه یې کم وي چې لږ عمر یې د 12 کالو شو کورنۍ کې مشکلات پیدا کېږي وایي باید دا ښځه کور نه ونوځي دا جلۍ پیغله شوې ده بیرون ونوځي دروازې نه ونوځي چې هلکان دي یا لاره کې څوک ورته چې نه وایي اوس خو خبره ده یاده شو تختول دي دغه شی نه ډېر زیات دي دغه کار ستونزمن دی.
دا تختول د چا د خوانه کېږي خو دا خو د ټول د یو کلي خلک دي یو بل پېژني څوک نه بیا دا نجونې تختوي
بس دغه هو بیا د کلي مشکلات ډېرې کنه یا پخوانی دښمني یا په ځمکو دښمني یا په همدا تختول را تختول دښمني دغه شیونه مشکلات اوس د اوسني نسل ته را پیښیږي.
نورجهان که تاسې مراته ستاسې په کلي کې ممدا خبره ده چې بیا نجلۍ نه پرېږدي لکه هغه نورو خلکو غوندې چې راغلي دي دلته کار کوي دوی مورته همدا دلیل راوړي چې نجلۍ باندې څه ونهشي بهار یا څوک یې ونه تښتي یا دوی دښمنیانه لري ورورې بل ځي کې نفر وژلی وي یریږي چې بیا خورې څوک د ده په بدل کې ونیسي همدا کیسه وي؟
نه نه زمونږ کلي کې بیا دا کیسه نشته. خو زمونږ کلي کې مسله دا ده چې ښځینه استادانې نشته چې مکتب ته ورشي. که چېرته ښځینه استادانې وای نو ټولو به تعلیم کول. مګر مدرسې شته تقریبا داسې مدرسې هم شته چې یو مدرسه 2000 شاګردان لري هلته ځي سهار نه تر 12 پورې دوه نه تر مازدیګر 15 پورې مګر مکتب کې خزینه او سازان نشته چې دوی لاړ شي.
په ټوله کې دا کوم کسان چې ساسې په څیر باندې ښار ته یو څه راوتي دي زده کړې کړې دي ته دوی نه بیرته کوم څوک مو کلي ته درګرځېدلی دي چې هلته کار وکړي کنه؟
نو زمون کلی که خو هیڅوک تراسه دلته راغلی نه ده چې تعلیم وکړي یوازینی زه یم.
په ټوله کې ساسې په سیمه کې کله چې دغه د واده مسله کېږي یا مخکې چې فضیله جان یادونه وکړه زیاتره نجونې په بدو کې ورکول کېږي کله چې دغسې د دښمنۍ مسله راپورته کېږي عموما قرباني نجونې وي که نه د پیسو په بدل کې دغه خبرې خلاصېدای شي؟
نه نه اوس په خو به زیاتره به چونې قرباني وي مګر اوس چې د پیسو په بدل کې دا مسلې ختميږي مګر جنکه د دې قرباني نه کیږي زمونږ په کلي کې څومره چې مالې دلې
مننه. وربه شو از مکه بلې قدرمنی ملمنی قمر نیازی ته غلی نیازی تاسو مستری بشه بخیر غلی اغل نیازی نن د موضوع د پروګرام د اکتوبر د 15 د کلیواله خوځو د نړیواله ورځې په مناسبت نن دا پروګرام د چمک پدې کې د کلیواله خوځو ژوند ته تم کې غوښه دوی څه ستونزې لري او په ټوله کې د دوی ژوند څنګه د یو په تصمیم نیونه کې څومره حق ورکول کیږي تاسو ته خپل نظر وایي تاسو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د کلیواله خوځو ژوند څنګه ارزوي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د طریق د رادیو د طریق څخه ټول کلیوالو خزو ته د دې ورځ مبارکي وړاندې کوم او دا چې همون کلیوالي خزي خپل په دا ورځ په دا خپل حق او حقوق خبر هم ندي او منظر خو لري خبره ده دا ورځ به موږ د دې په نامه باندې ولمانزو او دوی ته به مبارکیانی وړاندې کو. دقیقا زمون کلیوالی خوندې خپل د حق او حقوق څخه محروم پاتې دي تل، او داسې حقونه چې د هغوی د ژوند اولویت ژوند حق ده، لکه د صحت حق ده، لکه د ښه خواړه یا صحي خواړه حق ده، او که د تعلیم حق ده، که د کار حق ده، په دغه ټولو کې ښځې همیشه محرومې پاتې شوې دي په افغانستان کې، افغاني مېرمنې، خو بالخصوص د کلیو ښځې. د کلي ښځې خو نه د صحي لحاظ څخه هغوی بیچارهګان کوم توجه ورته کېږي، شاقه کارونه ورباندې کېږي. د کلی په سطح چې هر کار دوی ته راځي سي، دوی نه وایي، خپل هم خپل ځان، خپل د خاوند لپاره، خپل د اولادونو لپاره سپر جوړي، او ورسره یو اوجه په اوجه کار کوي، زحمت باسي، تر څو چې هغوی ته دا احساس ورکړي چې زه شته یم، زما وجود ستاسو لپاره یو پناهګاه ده، زه ستاسو لپاره سیوری یم. همیشه قرباني ورکړې ده، همیشه قرباني ورکوي، او همیشه همداسي په قرباني ورکولو باندې د دنیا څخه ځي، او حتی چې ځي هم بیا یې نو هغه یادې فقط پاتې سي د اولادو سره. نو دغسې حقونو څخه تل زموږ کلیوالي مېرمنې محرومې پاتې سوي دي، چې ډېر د تاسف ځای ده.
اخلی نیازه از موږ دلته دوه قدرمن میلمنیشته د افغانستان د لرو پرتو سیمو نه موږ سره خبرې کوي. دوی ځینو ستونزو ته اشاره وکړه سربیره پر دې چې دوی له تعلیم محرومې دي، په کورونو کې د کور د کار سربیره مثلا بهر کې کار کول هم د دوی د ژوند د کارونو یوه برخه ده. زما پوښتنه دا ده، تاسو به حتما افغانستان کې دا وضعیت کتلی وي، ګله وایم، پوښتنه وایم چې دغه په لرو پرتو سیمو کې بیا نارینه څه کوي چې که ښځه هم د کور کار کوي، هم غوجل چي، او هم غوا ساتي، هم چرګان ساتي، نو دا نارینه څه کوي؟
اغه نارینه او ته خو لکه څنګه چې زه خپل د هلمند ولایت څخه يم، هلمند ولایت کې د لری پرتو سیمو کې زه همیشه تګ راتګ کلیوالو سره لرم، دوستانو سره، ځکه چې خپل د کلی خلک یو. نو چې کله تګ راتګ او د دې وضعیت وینو او دغه حالتونه چیرو مرڅلاری هغه انتها درجه تر رسیدلې دی، یو خو مونږ پښتانه یو، بل نو بیا شکر د علم او د تعلیم څخه هم لږ زره لری پاتې یو، چې متاسفانه د ډیر درد د خبره کوم، چې دا اوس می هم په زړه کې هغه درد لمبه کوي چې زه ما د دې ژوند لیدلې ده. هغه د سی فکر کوي چې زه په دغه نری ما چې کوم خزه کوم سره وي خپل خزه تاګي راوړلې ولول ده راټوه چې زه په میله کې خرڅوم، هغه زه په کلی باغی رانی ولا وبي شو ولا پیاس پوستکی ورواچو، بوس ورواچو، زیړې او ګلابي او بنجانی کا، بل ورځ خپل د خوند پختنه وکړه وای دا هغه ته په څو خرڅې په بازار کې په دا میله کې څونه ګټه دې کړې ده، هغه سر پیسې ورته راوېسته، د ورته لول ولي ګټه دې نه ده کړې، ولته ګټه څه کې شزه، ولته پر دغه خوشاله وسه چې د تجار ماینه په دغه خوشاله وسه. نو زمون په کلیوالي ژوند کې داس یو دغه د نارینه په دغه وای تاس په دغه خوشاله وسې چې مونږ تاسو خوندان یو، تاسو مونږ مېرمنې یاستې، نور نو دوه ودې ود کړې په کور کې راوستې، دوه ودې خپل په مابین زوکي چې هغه مشکلات لري، هغه مشکلات چې مونږ بیبیانو نه منلې، هغه خپل منځي مشکلات خو پرې ده، د کور کار خو چې د غاړې ده، کور غوا او غړک او ډوډۍ په خولو دانو د مالداری او د شین خو د غاړې ده، د باندې څخه بوت راوړل د غاړې ده، د غوا او خصيته واخر راوړل یا شپش راوړل د د غاړې ده. یار لاله خوشاله نه چې د خپل په کور کې درې څلور دغه لري ودونه لري، په مجلس کې په واجب کې منو میاجي سه پر قدر باندې خصل کیږي چې اجي سه په ولادت درې څلور کورداري لري په کور کې، ټول هغه د نفقه ورکی ټول ته د غوی نه د خبر چې د غوی سر پټ د پخې پټې دي، چپلې لري نه لري، زړونه یې څونه تناکې دي، پخې خوې پرې د لاسونو پخې خوې پرې د زړونه یې څومره تناکې لري، هغه څوک نه ویني. نو دغه سي شکوا او دغه سي ګله هميشه مونږ خزي خپل د تقدیر کي هغه وایي چې الله پاک مونږ ته په دغه ایمو په تقدیر کې راکړی ده. دا نه وایي چې دغه ایمو د تقدیر برخه نه ده. مونږ کولای سو یو پلار سیبونه په خلطه کې راوړل، یو چینجن سیب یو لور پورته کړی، یو ښه سیب بل لور پورته کړی. ولزه زه ستا په دغه په نصیب کې و. هغه ورته وویل نه پلاره، ولزه دا اوس کولای سم چې هغه بل ښه سیب واخم، زه دا خپل تقدیر بدل کړم. نو یمون خزي په دغه نه پوهېږي چې خپل تقدیر مونږ خپله بدلولی سو. مونږ خپل
اغلی نیازی دلته یو پوښتنه کوم. د زموږ میلمنو مخکې یادونه وکړه چې په کلي کې ستونزه دا ده، کله چې نجلۍ غټېږي که ښوونځی شته نو هغې ته تګ ځکه ستونزمن ده چې یا په کلي کې دښمني هغه کورنۍ لري یا نورې ستونزې جوړېږي، تختول وي یا بله څه کیسه وي، نو دا نجونې نشي کولی. په داسې وضعیت کې بیا څه وکړي؟ څومره کورنۍ ضرور ده چې دغه نارینه چې په همدغه مرسالاره ټولنه کې دی، دوی ته څومره په کار ده چې د ښځو د ودې لپاره کار وکړي؟
لري مسؤلیت لري، مګر دغه مسؤلیت او دغه مکلفیت چې هغوی ته راجع کېږي هغوی په ځان باندې نه مني. هغه وایي ته ښځه یا د کور ده یا د ګور، هر په کور کې کښېنه مه وځه، څه خدای در باندې راوړی. که د مسجد ته یې واستوي چې لږ زره جلۍ غټه سوله وایي، جلۍ دی خپله وویني هلته په مسجد کې چې یا ملا مسخره کوي یا لکان یو تر بله سره په دا جلۍ باندې یو مسخره وکړي، یا یې ټکرۍ لوېدلي، یا یو څه شی سوي، یا یو چا یو خرابه خبره ورته کړي، کمزای ورته کړي. پلار یې چې کور ته راسي خپل ښځې ته وایي چې نور دا ماجد ته وانسته، بس د بالا دغونه یې زده کړې ده، خدای پېژندلې ده، نور کوي پلا پتا پورې اړه لري کې نه ده پېژندلې، نور یې ماجد ته وانسته، مسجد ته یې نه لېږي. داسې نه کوي چې خپل ښځې ته وایي چې ته مورا ته ورسه، مورا څخه پوښتنه وکړه چې د مورا تلاوت زده، دغه جلۍ ورسره شاګرد کړه چې یو شی زده کړي. دوی خپل دښمنیانې هم خپل په لورګانو باندې خلاصوي، خپل دوستیانې هم په لورګانو باندې کوي. حتی اوس دغه بزنس او دغه کاروبار هم د ښځو په سر باندې کېږي. که دوه نفره قاچاقبران خپل په مابینځ کې هر مشکل ولري، کوشش کوي چې خپل په منځ کې رشته داري وکړي تر څو چې دغه مشکل یې حل شي، د سرمایې مشکل یې حل شي. نو خپل لور دغه زوی ته ورکوي، دغه لور خپل زوی ته کوي، بیا نو د دې مابینځي مشکل خلاص شو، دلته د اولادونو په منځ کې مشکلات شروع شو. دغه ټول ناخوالې د دغه مرسالار ټولنې دغه زاړه فکرونو څخه دي، د دغه ناپوهي څخه ده. دا ټول ناخوالې په ټولنه کې شته دي، د دې څخه موږ هیڅ سترګې نه سو پټولای. دوی دښمنیانې که د چا سره لري، که بد د چا سره لري، په هغه بد کې مو بیا خپل لور ورکوي. که هغه معامله په پیسو باندې حل شي، د دوی سره بیا هغه وخت کې لاس کې پیسې نه وي، بیا مجبوره دي نو چې زه خکه لور لري، نو هغه پیسه ده، سرمایه ده، هغه باندې به معامله وکړو، معامله خلاصه کړي. دغه حتی دا چې اوس په دغه لرو پرتو سیمو کې که یو څوک دوه درې ودونه لري، یو بل واده هم د یو بل دوست لور په دې خاطر کوي چې هغه ته فرض مثال په کاروبار کې یو څه روپۍ ورته ورکړي، یا یو وخت په مځکه کې ورسره یو پلوان شریکي لري، نه غواړي چې هغه پلوان شریکي کې یا هغه حق کې هغه میراث کې هغه د حق ویسي دوی څخه، نو وایي پرېږده چې په میراث کې راسره شریک ده، په وینه کې دیم راسره شریک سي، په مینه کې دیم راسره شریک سي. دستې خپل لور ورته په نکاح ورکوي. دې ته نه ګوري چې هغه سړی دوه درې ودونه لري، دغه تا لور د هغه د مسیح په ځای ده، ولې ورته ورکوي؟ دغه فکر نسته، دا مفکوره د خلکو سره نسته، دغه ذهنیت د خلکو سره نسته، ځکه چې پوهه نسته.
څنګه له منځه وړلی شو دغه وضعیت؟ څنګه راخه کولی شو د اقل شو د دغه بد وضعیت نه خلک ووزي؟
په لومړي سر کې ذهنیت جوړونه ډیر مهم ده، ځکه چې هغه پخوانی خلکو ته خو اوس موږ برته پوه نه سو انتقالولی. که اوس یو څه پخوانی خلکو ته یو څه ووایي، هغه درته وایي اول د سي په ځواب کې دا درته وایي چې ته اوس دونه سولی چې ماته راشه، موږ عمرونه تیر کړي دي، موږ تاریخونه تیر کړي دي، موږ تجربې لرو. وایي څه خبره، تجربه کار ته ولاړ سو، ډاکټر ته او د ځانه دلایل او منطق لري چې در سره بیانوي. هغوی ته پوهه خو هېڅ په هېڅ صورت باندې اوس د پوهې فرصت هم نشته چې ورته انتقال کړي، او نه کېږي هم، امکان هم نه لري. خو فقط آګاهي ورته ورکولای سو. آګاهي یعنی د تجاربو چې په تجاربو باندې ثابت شوي دي، هغه تجربې دوی ته باید وښودل سي چې فلان دوست دي، فلان قوم دي، فلان خپلوان دي چې دغه مصیبت سره گرفتار سو، دغه مشکل یې ولیدله، نو ته باید کوشش وکړي چې تر څو دغه مشکل مخنیوي وسي. دغه مشکل د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟ باید دغه نور نوې نسلونو ته باید فرصت ورکړو تر څو چې دغه ښکار نسي. دغه نور زامن خو که ته خو مشوره ورته ورکه د لوکانو ته د دوی سره خلاص ک د خزو سره خلاص ک په کل کې آگاهی چې مونږ ورته وایو اما په هونه دغه ورته تر سره سي او د تعلیم فرصت تر برابر سي تر څو چې دغه فرسوده او پخوانی رواجونه چې خپل په خپل تر وسه پورې انتقال سوي دي او تر وسه پورې هم مونږ دغه محدودیتونو شکار یو او تر وسه پورې هم په مونږ باندې هغه تحمليږي تر څو چې هغه لمنځه ولاړ سي دغه فرهنګ د منځلار نسی دغه فرهنګ د صحنې څخه هیڅ نسی دغه ذهنیتونه جوړ نسی دا بم دغه سي دوام ولري او دغه سي به همیشه به خزي قرباني ورکي
مدنه کور ودان غلي قمر نیازی له تاسې څخه فضیلت جانې که تاسې راته وای تاسې دوه لورګانې لري ستاسې په ان باندې څه کول پکار دي دغه بد فرهنګونه چې په کلو کې ښځې ځورۍ له منځه لاړ شي او مېرمنې یې د قل وکولی شي نجونې یې د قل وکولی شي په دغه سیمو کې آرامه ژوند وکړي څه کول پکار دي تاسې په کلي کې ژوند کوئ همغه وضعیت مو کتلی دی له نږدې اوسېږي ستا په نظر باندې څه باید وشي نارینه باید څه رقم ته پوه شي چې هغوی یې د قل پرېږدي ښځې زده کړې وکړي ښځې خپل حقونه استفاده وکړي او په ښځې ډېر کار ونه کړي
هو دغه خبره شته چې نارینه باید دغه منفي فکرونه باید خپل مغزونه لري کی تر څو چې د ښځو مشکلات لري شي تر څو چې نارینه دا منفي فکرونه خپل ذهن نه لري نکړي بس دا مشکلات د ښځو سره په کور کې همیشه وي نو ځکه چې دا ټول مشکلات نارینه جوړوي ښځو بیچارهګیا د کور کار دی او دا دیگ دی جارو دی ډوډۍ پخول دی دغه شیونه دي نو دا فکرونه د سړو سره یي د نارینهو سره باید دغه فکرونه هغوی وکړي ښځه بیچاره څومره ووایي چې یعنې زه آزاد ښځه خو غواړي چې زه آزاد ژوند وکړم بیرون وځم یعنې د ښار خلک وګوري ځان نه یو ښه ښځه یا ښه وضعیت د جنۍ وګوري وایي کاشکې زه مام تعلیم کړی وای چې دې غوندې مې د بیرون تګ راتګ دغه شینه مې کول هغه فکرونه د سړو سره نه وي ښځه یا په کور یا په ګور بس ظلم ستم څونه چې وسه کیږي بس په کور ښځو باندې تیروي نو دغه منفي فکرونه نارینه سره دي ښځې بیچارهګان بس وکړي
په دې هیله چې زموږ د افغانستان نارینه دغه فکر او دغه ذهنیت لا ځان لري کې کړی او پرېږدي چې افغان مېرمنې لکه څنګه چې دوی د ژوند کول حق لري او د آرام ژوند حق لري مېرمنو ته هم ورکړي نورجهان لتام پرسته وکي او مستا په نظر باندې څه باید وشي چې په کلو کې انجونی وکولای شي هم زده کړې وکړي هم ښه ژوند وکړي
اول خو باید کلی کې چې دی مکتبونه د جنو لپاره خاص مکتبونه جوړ شي هغه ته خزینه استادان واستول شي ځکه هیڅ نارینه نه غواړي چې یو پیغله لري یو نارینه سړی ته ناستوي دا غي نه زده کړو کی دا هم لکه د اسلام نه هم لکه لري خبره ده او بل ذهنیتونه به جوړ شي ذهنیت نه دی جوړ په افغانستان کې بل خصوص د پخانه خلکو نو دې لپاره به ذهنیت ته اړتیا ده چې ذهنیت جوړ شي
ډیر زیاته مننه کورودان له تاسو درې وړو قدرمنو د ښځو د حقونو د فعالې قمر نیازی چې د خبرونې پرستی برخه کې راغله او همدارنګه د شینوارو څخه د نور جهان شینواری او د بیسود څخه د فضیلې خاکسار نه نړۍ مننه چې د پروګرام کې مو ما سره ګډون وکړل تاسو ریدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام ښه چاره
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145
ازادي راډیو 24 ساعته
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی کرم جدی د ژوند پشانتی اوس هم تیرمو ما زپ فخ پلا در نه لاړ شم ته دومره وایا چې مینا نه کوم پما دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چڑھوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جوندتا ہی سرانا پلنگا رات کی نا